خغل اوریدونکو یو ځل بیا ستړي مشي بشیر گواخی ما او د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. دا وخت په پیښور کې 2 بجې شوې دي او دلته په پراګ کې د غرمې 11 بجې دي. دا غړې مو د مشال ترنا لاندې بحث زنګړې کړې ده. د هغې د موضوع په اړه به وروسته سره وغږیږو، خو اوس منور شاته ورځو او خبرونه ته اورو.
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د دوه اړخیز خبرو اترو لپاره پاکستان ته رسیدلی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په ولس غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد یو موټی شي. د یمن د حالاتو په اړه د ملګري ملتونو د امنیتي شورا په کوم یو ګډ بیان جاری کولو کې ناکامه شوې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د دوه اړخیزه خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د دې سفر پر مهال به نوموړی د حکومتي او پوځي چارواکو سره لیده کاته کوي. د نوموړي دا سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات د کړکېچ سره مخامخ شوي دي. په ملک کې د ګرانۍ، بیروزګارۍ، امنیتي او اقتصادي ستونزو په لړ کې د پاکستان پیپلز پارټۍ پارلماني کمیټې صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د دې منځوري ورکړه چې ټول لوی سیاسي ګوندونو ته د په یو قومي حکومت کې د ګډون لپاره بلنه ورکړي. په دې ګوندونو کې مسلم لیگ قاف، متحده قومي مومنت، جمعیت علما اسلام، مسلم لیگ نون او جماعت اسلامي شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د اسلام آباد نه راکوي.
کمو ګوندونو چې اشاره ورکړه چې هغې په حکومت کې شاملېږي، نو په هغې کې د مسلم لیگ کاف ډله او د ایم کیو ایم ډله دی، خو داسې اشاره ورکړه چې دی ګني په حکومت کې شاملېږي. خو جمعیت علما اسلام د دې خبرې نه انکار کړی چې ګني دی په دې حکومت کې کینی. مسلم لیگ نواز ډله هم خپل غبرګون داسې ښودلی دی چې دا د بجټ پاس کولو دی او چال چلی حکومت.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی 13 ورځ د سواد تحصیل مټه کې د متحده عرب اماراتو په مرسته د یو سکول د پرانستې پر مهال د ځای خلکو جرګې ته وینا وکړه. په دې موقع په پاکستان کې د اماراتو سفیر علي سید الاوان هم موجود و. خاغلی هوتی د خبرو پر مهال ځای خلکو باندې غږ وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ لپاره دی یو موټی شي.
دے وقت دہشتگردے خلاف منکر اتفاق اور اتحاد ضرورت تھے. دے وقت کے پاکستان فوج سرا شریک دے ناسور د ختمول ضرورت تھے. رازے چ دے وقت پارا خپل خپل سیاستونا، خپل خپل منشورونا، خپل خپل فکرونا یو اڑخت کو اور دے پختون کام دا پارا دا پختونی خاور دا پارا دا یووالی اور اتفاق اور اتحاد مظاہرہ. دہشتگرد خپل کوشش داو چی منگا دا جہالت پتور تیرو کی ڈبکی خز منگا استاسو وعدہ دادا چمنګ بد جہالت دا تور تاریخ ختمو او چکم سکولونه دغه بدبخت نوار کړیو. نه صرف دا چې دوباره به جوړو، بلکې په داسې طریقو په داسې شان به جوړو چې په پاکستان کې دومره بهترین سکولونه له خیره بل ځای کې دستیاب نه.
د دې ترڅنګ نوموړي دا هم ویل چې سخت کال اوړي کې بعد کلام سړک د سیلانیانو د پاره خلاصول شي. د ملګری ملتونو امنیتی شورا د یمن د حالاتو په اړه غونډه وکړه، خو غړي هیوادونه په یو شریک بیان جاری کولو کې ناکامه شوې دي. رپورټونه د سفارتکارو لخوا وایي د شورا په 15 غړي هیوادونو کې جرمني او لبنان په ګډه د یو متفقه بیان جاری کېدلو لپاره هڅه وکړه، خو د ویټو پاور په بنیاد ورسره چین او روس سلا شوي نه دي. په ملګری ملتونو کې د امریکا سفارتکار سوزین رایس وایي په غونډه کې شامل غړیو تبا په دغه موقع د خپل حکومتونو لخوا وخت په وخت هدایت ورکول کېدل. دا غونډه 13 ورځ په داسې حال کې وشوه چې د یمنی سرکاري ځواکونو لخوا په حکومت مخالفه مظاهره کوونکو باندې د ډزې کولو رپورټونه دي. د 13 دوه میاشتو راهیسې د صدر علي عبدالله صالح د دیش کلنې واکمنۍ پر ضد خلکو مظاهره شروع کړي چې د رپورټونو تر مخه پکې د 140 نه زیات کسان وجل شوي دي. د کرنل قذافی حکومتي چارواکو د لیبیایي یاغیانو د مرستې لپاره د برتانیا د پوځي سلاکار د لیګلو پر ضد خبرداري ورکړی دی. د لیبیا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر خالد قائم اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې یاغیان منظم نه دي او دا برتانوي مشن به ناکام وي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویلي وو چې برتانیا به لیبیا ته د یاغیانو د مرستو او تنظیم کولو لپاره تر شلو پورې خپل پوځي چارواکي لیږي چې د جنگ او وسلو په تربیت کې به برخه نه اخلي. یاغیانو د قذافی د ځواکونو ترمنځ د روانو خطو په لړ کې ناټو ویلي قذافی اوس هم دومره مضبوط پوځي توان لري چې یاغیان په نخښه کولی شي. نن با د امریکا صدر باراک اوباما د کالیفورنیا ریاست سیلیکان ویلی ته ځي. ویل کیږي نوموړی اراده لري چې دغلته به د فیسبوک نومې ویب پاڼې د استعمالونکو سوالونو ته د دغې ویب پاڼې د لارې نیغ په نیغه جوابونه وایي. ښاغلي اوباما د 2008 کال په خپل صدارتي انتخاباتو کې هم د فیسبوک ویب پاڼې نه ډیر کار اخیستی و. نوموړي په فیسبوک باندې خواوشا 19 میلیونه مینوال لري. د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه مو له منور شاه څخه واوریدل. د مارشال ریډیو نه خبرونه همداسې دوام لري. دا وخت لکه څنګه چې مخکې مو درته ویل د مارشال ترڼا لاندې بحث وخت دی او د دې پروګرام کوربه عبدالحی کاکړ دی. هغه به تاسو ته خپل میلمانه او د بحث موضوع در وپیژني.
ډیره مننه بشیر ګواش. درنو اوریدونکو د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د امریکا د فوج مشر جنرال مایک مولن له افغانستان څخه پاکستان ته رسیدلی دی. دا د نوموړي په 13 وختونو کې 22م سفر دی چې پاکستان ته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ د چارواکو په کچه باندې په لومړي ځل د مایک مولن په وینا باندې اړیکې ډېرې زیاتې خرابې دي او هڅه کېږي چې دغه اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځول شي. د نن د بحث موضوع مهم د سفر او د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې دي. خو د دې ترڅنګ به دا هم ګورو چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ خراب اړیکې خپل په افغانستان کې هلته کم په واک کې خلک دي یا واکمن دي داغو او داسې پرمځکه باندې څه اثر پریوزي د افغانستان. په دې بحث کې بل مشر بیلابیل کارپوهان وی دلته لمر سره په سټوډیو کې دا وخت دی. ایاس خان دی. ایاس خان د افغانستان د چارو کارپو دی. د دې ترڅنګ په پاکستان کې بریګیډیر سعد چې د سیمې کارپو دی هغه هم لمر سره د ټلیفون په لاين وی او د دې ترڅنګ نور کارپوانه ما خو پایل به ایاس خان زخه د پښتنې وکوه. ایاس خان مایک مولن افغانستان کې ویلی دی چې پاکستان او د امریکای دغه اړیکی په دې خراب حالت کې هم داسې دي چې دوی یو بل نسی پرېښو ولای، یعنی دوی دا ریسک یا دغه خطر دوی نسی اخستلای. ستاسو په خیال باندې دغه بیان یا داسې خبره، یعنی دا په دې اوسنی حالاتو کې څومره اهمیت یا ارزښت لري؟
بلې، دا د ما په فکر د مایک مولن لخوا د واقعیت ته اشاره ده چې د پاکستان حکومت او د امریکا حکومت او بیا د پاکستان مملکت او د امریکا یو بل ته په خپلو نړیوالو رابطو کې په بهرنیو رابطو کې ډیر ضرورت لري او تر ټولو مهم په دې وخت کې پدې کې د دوی شریکه همکاري ده د تروریزم ضد مبارزې کې او په دې سیمه کې کوم ډیر ژور بحران چې تر اوسه پورې د حل لار نه ده ټاکل شوی حتمی هغه دی. نو زه ګومان کوم چې د مایک مولن دا وینا یو سیاسي اړخ هم لري. سیاسي اړخ دا چې د ګواکې یو هڅه کوي چې د ډیپلوماسۍ لارې د پاکستانیانو سره، خصوصا د پاکستان د پوځ سره، خپل اړیکې یا تعلقات خکړی شي.
یعنی دای مایک مولن یو خبره کوي، هغه دا وایي چې موږ متحمل نه یو چې دواړه له یو بل سره اړیکې خراب تر دې حد پورې کېدای شي. ځینې خلک پوسی چې که پاکستان له امریکا سره اړیکې خرابې کړي نو کېدای شي د امریکا په ځای کوم نړیواله ترګری ده، یا په افغانستان او قبایلي علاقو کې کوم یو ترګری شبکې اشتوال لري، کېدای شي د امریکا په تاوان وي. خو خپل چې کله مایک مولن د پاکستان هم په دې کې یادی، نو خپل پاکستان د پاره دا یعنی څه تاوان لرلای شي؟
بلې، د پاکستان لپاره دا ډېر تاوانونه لرلی شي. تاسو ویني چې پاکستان اوس هم د امریکا څخه ډېرې پوځي او غیر ملکی یا سیویلین غیر پوځي مرستې ترلاسه کوي. د پاکستان انکشافي بودیجه یا ترقیاتی بودیجه د پاکستان د اقتصاد یو لوی بخش، همداراز د پاکستان د IMF د نړیوال پرمختګ یا ورلد بانک او د نورو نړیوالو سازمانونو سره د دې رابطې هم د امریکا د لارې جوړې دي. او پاکستان د غرب د نورو عمومي سازمانونو سره لکه د ناتو سره هم د امریکا د لارې رابطې لري. نو دوی یو بل ته تر اوسه پورې لازم او ملزوم دي، سره لدی چې د دوی ګټې پسیما کې د دوی د مشرانو څخه لخوا چې کومې د دوی ملي ګټې شمارل کیږي هغه د یو بل سره اوس ګواکې په واضح توګه په ټکر کې دي.
یعنی دغه تاسو یو پښتنه وکړئ چې په ټکر کې ده، یعنی دوی یو امریکا او پاکستان د ترګری په ځای جګړه کې یو دي، ستاسو په خیال باندې یعنی د ټکر چې کوم لاملونه مخې ته راځي چې ټکر کې دای سي دای، یعنی کوم داسې ټکرونه دي چې دوی په یو اتحاد کې دي خو د دوی مقصدونه یې بیل دي؟
او بلې، د پاکستان او د امریکا مقصدونه په اوس وخت کې په ډیر ښکاره توګه چې د چارواکو د دواړو هیوادونو د چارواکو سره سړی خبرې وکړي او د سیمې د کارپوهانو سره خبرې وکړي نو دا ښکاریږي چې دوی د یو بل سره په واضح ټکر کې دي. لومړی تاسو وګورئ چې امریکا غواړي چې هغه ډلې چې دوی د یوې مذهبي یا اسلامي مفکورې له کبله وسله پورته کړې ده او غواړي چې په نړۍ کې یو اسلامي سیاسي سیستم یا خلافت جوړ کړي، دوی هغه ټولې ډلې ختمول غواړي یا د هغوی سره په جنگ بوختي. له بلې خوا پاکستان په دې ډلو کې دوی ته بیل بیل فرق پکې ښکاري. دوی وایي چې په دې کې ځینې ډلې داسې دي چې دا بل آخر د پاکستان د ملي ګټو سره دوی مخالف نه دي، لکه په افغانستان کې د طالبانو ډله ده. همداراز ځینې هغه ډلې دي چې په پاکستان کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې هغوی خو د هند خلاف فعالیت کوي، د دوی تاریخي فعالیت څومره کړی دي هغه د هند پر ضد دي په کشمیر کې او په نورو ځایونو کې. نو ولې د پاکستان حکومت د دغو ډلو خلاف ګامونه پورته کوي؟ او دا ډلې او دا هم استدلال کوي چې دا ډلې به د دوی مخالف شي، د دوی په دښمنۍ به لاس پورې کړي، چې دا هغه څه دي چې پاکستان په د اوسني وخت کې نشي زغملی. همداراز په دې کې به نورې مسلې دي، لکه فرضاً په قبایلي سیمو کې په شمالي وزیرستان کې د اپریشن مسله، په کوټه کې مسله.
د ترازو ایاز خان له موږ سره دا وخت د ټلیفون په کرښه باندې د سیمې کارپو برګیډیر سات صاحب دی. برګیډیر سات صاحب، تاسو ته هرکلی کوم. برګیډیر سات صاحب، که تاسو زموږ غږ اورئ، ایاز خان لمسر په سټوډیو کې دی او غم د افغانستان د چارو کارپو دی، مایک مولن د افغانستان په د پاکستان په سفر باندې دی او هغه یو خبره کړې ده چې امریکا او پاکستان په داسې حالت کې دي چې دوی یو بل نه څه پریښودلای. تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو په پاکستان کې یې، آیا په دې وروستیو کې چې کمی اړیکې خرابې شوې دي د هغې خرابو اړیکو یو څه نتیجه موږ په سترګو وینو؟
او بالکل، زما خیال ده چې کوم ریمنډ ډیوس باندې دا خبر راځي چې امریکا دا منلی وو چې کوم د سی آی اے کوم کسان دي په پاکستان کې دا ریچ کاروای دي هغه به فی الحال بند کړی شي، او هغه باندې چې کوم دی نو سو پی زما خیال سره مل درآمدونه شو، بل د ډرون حملو غوښتنه پاکستان کړې وه چې دا به بند کړی شي، د دې نقصان زیات دی، د فائدې نشته. دا نور هم چې کوم دی نو د جنگ ته تیزی او کوم خلک چې دغه دي غیر جانبدار دي هم پاکستان او د امریکې خلاف چې کوم دی نو هغه روچتیږي. دې باندې هم زما خیال امریکې څخه خاطر خواه جواب ورنه کړو. نو دا مکمل صاحب خبره صحیح ده چې تعلقات چې کوم دی نو یو داسې سطح ته راغورځېدلي چې مخکې د پاکستان او د امریکې په تعلقاتو کې دومره لاندې سطح ته نه راغلی، او دغه یو بنت تاسو ګورئ چې مایک بلن صاحب د دې هم په کابل کې کوم بیان ورکړی، دا هم ډېر ښه اشاره ورکړي چې اړیکې خراب شوې دي او دا زموږ خلک یو ساتنې او اصلاح د هویشي غوړ دې به کوشش کوي چې واپس یو ورکینګ ریلیشن شپ چې ورته جوړه ده راولي، ځکه چې دواړه ملکونه زموږ په خیال باندې یو بل نه رغېدل نه کیږي. امریکا هم چې کوم افغانستان کې کوم جنگ روان دی او داسې فیصله کوم وخت دا کال راغلی دی چې امریکا په خپل فوجونو کې کمی کوي، نو د پاکستان هغه ته ډېر زیات ضرورت دی. داسې پاکستان هم چې کوم تاسو معیشت ګورئ هغه د تبای په لار باندې ولاړ دی، کناره باندې ولاړ دی، او بل د پاکستان فوج او د خاص کر د هوایي فوج چې کوم دی او بحري فوج دی، دا امریکې په امداد باندې د دې ډېر انحصار دی، او امریکې امداد بند کړی شي نو زموږ معیشت او فوجي چې کوم قابلیت دی هغه باندې ډېر سنجیدن اثرات راشي. زما په خیال باندې استاد کوشش کوي چې د چکمړې کې دا واپس خپل ځای ته راولي او مزید به خراب نه شي.
یعنی بریګیډر صاحب د ترګرۍ په ځای جګړه کې دواړه هیوادونه یو دي، یعنی چې کوم ایشوز ته یا کوم مسلو ته تاسو اشاره وکړه لکه د ډرون حمله یا د سی آی ای چې کوم غړي په پاکستان کې پاکستان دا داوا کوي تور لګوي چې هلته موجود دي، آیا دا پر لوی تصویر کې چورتو ګوري، آیا دا وړه ایشوز ورته ویل کېدلای شي؟ یعنی د دوی مقصد بیل دی لیو بل ځاخه، د دوی ګټ بیل دی که دوی د دې جنگ په دواړه پر اعظم دي چې دغه جنگ د یو منزل په لور باندې یوسي؟
نو په خیال باندې پاکستان او د امریکای چې کوم مفادات دي په افغانستان کې هغه چې کوم دي هغه د تضاد شکار دي. د دې مختلف اهداف دي. پاکستان د دې تګوري چې امریکا یو داسې طاقت دی چې هغه باندې اعتبار کول چې کوم دي هغه خطرناک دي. پاکستان مخکې خپل روس تاریخ ګوري، امریکای چې کوم دی پاکستان په یو داسې وخت باندې ورسره دغه پرېښله ملګرتیا پرېښده چې هغه د پاکستان ډېر حالات چې کوم دی هغه وخت ډېر خراب و. دغه تاریخ کې زما خیال د پاکستان چې کوم سیکورټي اسټابلیشمنټ دا د تناظر کې ورته ګوري او سم اعتبار نه لري چې د امریکې اهداف سری په افغانستان کې هغه څه کول غواړي. دغه پالیسي سره کوم چې افکاري پالیسي دغه خو اخکاري کړه اوباما صاحب دغه اعلان کړی دی. سیاسي دغه چې کوم دی مستقبل د افغانستان سره دغه باندې د امریکې نسو داسې راشته نسو راشته بل د هند چې کوم موجودګي ده په افغانستان کې پاکستان دغه ته هم ډېر د شک په نظر باندې ګوري. او دریم چې کوم دا چې کوم امریکای دغه ورکړې دی چې د افغان نجیور چې کوم دا هغه به تقریبا دی ولا کوم چې تیږي د څه اشاره راغلي چې درې لکه او پولیس سره واچو دا سلور لا کوم چې د پاکستان هم دغه تړیم د شک په نظر باندې ګوري چې دا فوجي قابلیت تمام سو سره او د دې هند سره هغه مضبوط روابط نو پاکستان ته بده وره نه د جنگ خطرات او امنیتی دغه به تشویش کوي ورته. نو زما په خیال باندې پاکستان دلې ته ګوري امریکا چې کوم دانو هغه یو سنټرلایزډ افغانستان ته چې طاقتور مرکز دی په کابل کې او یو مضبوط فوج چې کوم دی هغه دی چې کوم کې فوج دی بل دا خپل یو دایمي چې کوم دی سونه دی په دې علاقې کې هغه ته ګوري چې تاسو پورې دا افغان حکومت سم یو داسې استقامتدار پورې با امریکایي فوج چې کوم دی په افغانستان کې موجود دی. پاکستان دغه تم ډېر د شک په نظر ګوري چې یو سوپر پاور به زما په بارډر باندې چې کوم دی زما په سرحداتو باندې موجود دی. نو زما په خیال باندې دا
بریګیډر صاحب هم دغه تضاد به نور هم د کو ایاز خان را سره دی. ایاز خان تاسو خپل یعنی په غرب کې ګرځي را ګرځي ډیپلوماټانو سره ویني خصوصا په غرب کې تاسو خپل یعنی لکه څنګه چې بریګیډر صاحب وویل چې پاکستان دغه اندېښنې دي که داسې د دوی په حساب باندې دا سمې وي، خو خپل امریکا آیا د پاکستان په اړه باندې داسې نه اعتباري یا ځینې داسې اندېښنې لري؟
بلې پښکارا توګه خو هیڅکله هم امریکایي چارواکي دا نه وایي چې دوی په پاکستان باندې باور نه لري، ځکه چې هم دغه امریکایي چارواکي دي چې دوی مجبور دي بیا د پاکستانی مشرانو سره کینی او د دوی څخه په بیلابیلو کې شوبو کې په بخښونو کې مرسته وغواړي. نو په خو بیا کته سوینه په غربي مطبوعاتو کې وخت په وخت داسې خبرې افشا کیږي چې واکه دوی ډیره ویره لري د پاکستان د اټومي وسلو څخه یا د پاکستان د دوی په نه د دغه دوګانه پالیسۍ نه چلیوي خو دوی طالبان خپل طالبان نه پریږدي د پاکستانی طالبان او لبلې خو غواکه افغاني طالبانو سره مرسته کوي. دا شکونه دا اداوي دا تورونه په پاکستان باندې مونږ وینو چې په هر میاشت کې هر اونۍ کې په غربي مطبوعاتو للارې خبريږي او دغه د خلکو مفکوره د پزینونو کې. خو د سره سره د برګریډر سب چې اشاره ورته وکړه مهم مسلې هم دغه دي چې اوس په افغانستان کې په اصطلاح یو اند گیم روان دی، یعنی د افغانستان مسله یو خواته کول دي امریکا ته. او دوی په دې کې ځنه ګامونه کړی لکه فرزند تیر کال د ناتو په عمومي کانفرنس کې د مشرانو په کانفرنس کې د اروپا د پرتګال په لیسبن ښار کې د پریکړه وشو چې تر 2014 کال پورې به د افغانستان څخه غربي ځواکونه تقریبا ووزی او ټول واک به افغاني ځواکونه ته د جګړې وسپاري. لدې سره هم هغه خبره چې د افغانستان ځواکونه بغښتل کیږي د دشمیر به ډیر زیات وي او دوی به په مدرنو وسلو هم سنبال وي. لدې سره امریکایان غواړي ولسمشر کرزی په تیرو ورځو کې وینا وکړه چې دوی به په دې باندې د افغانانو یوه لویه جرګه راوغواړي چې آیا افغانان دې ته غاړه ږدي چې امریکا یا ناټو په افغانستان کې خپلې اوږدمهاله دایمي اډې ولري. او تر ټولو د دې په جواب کې د دې جزئیات خو البته سرګند نه دي، خو د افغانانو چې افغان چارواکو د پاکستانی چارواکو سره چې مونږ کوم خبرې کړې دي هغه سره د څخه د معلوماتي چې 13 اونۍ چې د پاکستان صدر اعظم یوسف شاغلی یوسف رضا ګیلانی د پاکستان لوی درستیز یا د فوج عمومي کمانډان خاغلی اشفاق پرویز کیانی او د پاکستان د استخباراتو رئیس
جنرال پاشا
دوی کابل ته سفر وکړ، د هغه هم یو عمده هدف دا و چې افغانستان څنګه دوی قانع کړی شي چې دوی افغانستان او پاکستان ګواکې په ځنو خبرو باندې توافق وکړي او د پرمختګ یو شریک لار ومو.
ایاس خان داسې ډېر بنیادی خبره وکړه چې افغانستان او پاکستان د دې سفر بریګیډیر سات صاحب مقصد دا و چې په ځینو عمومي شانو باندې دوی اتفاق وکړي، یعنی دا څکم تاسو ته زاده یاد کړه او یا تاسو سچ د اختلاف د بنیادی ټکی دی د پاکستان له لوري خپل او د امریکا له لوري خپل، یعنی په انګریزي کې مینیمم ورته یي کم سه کم د ترګری په ضد جګړه کوي د غټه بلا ورته وایي دواړه هیوادونه کم سه کم په کوم نقطو باندې داسې اتحاد کېدلای شي چې دغه ترګری ځخه دواړه هیوادونه سیمه یا نړۍ ځان خلاص کړي. برګیډر صاحب سره د پښتون هم تاسو ځخه کړو
دا مرسته
او یعنی ما وی چې کم سه کم په کوم نقطو باندې دواړه ملکونه اتفاق کوي چې ستورمنځ کم نا اعتبار ده بی اعتبار ده د لمن زلاړ شي.
نو پاکستان خو بده تا ګوري چې یو مستحکم افغانستان چې کوم دی نو هغه د سرحد باندې دی او د عدم استحکام ښکار نه وي. نو هغه کې او پاکستان زما خلک ته ګورو دیتا امریکا زما خاله سره رضامندي په دې کې شامل ده که تاسو
یعنی بریګیډیر صاحب بخښنه غواړم مستقیم پاکستان د پاکستان یعنی مستقیم افغانستان د پاکستان په شرایطو باندې که مستقیم افغانستان د یو خپلواک هیواد په شرایطو باندې
نه د خپل مطلب لري ته پاکستان په خپل شرایط باندې غواړي دا خو ډېر مطلب دا رچ ضعیف ورته کې احباب مریضه کچه د بل بل خپل واک لاندې دا فرش را اوسه خصوصا افغانستان غوډه کې بل بل را اوسه ما په خیال باندې علي بشرف دا غواړي چې کم پاکستان افغانستان کې کم مزاحمت روان دي نو هغه پاکستان ته په نظر باندې ګوري چې کوم طالبان دي هغه عسکري قوت هم دي او یو سیاسي قوت هم افغانستان ته اوس چې شوی دی هغه سیاسي قوت په تور باندې پاکستان به زما خل دای چرم نه غواړي امریکا هم په دې باندې وسره متفق کیږي شي چې خبرې تر کېږي مذاکرات کیږي نو دا پاکستان به دا نه غواړي چې یو مکمل طالب حکومت التراشی هغه پاکستان د ماخه دغه ته هم هغه نه پاره او ته ګورې چې هغه په مفادو کې نه ده نو د ماخه داسې یو انتظامیه چې هغه کې طالب حسابدار وي او چې دې شویل حسابدار وي پکې خو مکمل حسابدار نه زما په خیال دغه باندې کېدی شي او بل چې کوم دی چې کوم هغه د پاکستان القاعده سره چې کوم دی هم یو خطر محسوسوي امریکا هم یو خطر محسوسوي او د ماخه طالبان نه کدا دی ګارانټي ورکړې شو د طالبان اخنه چې القاعده په دبره کوم دی نو افغانستان کې بس علي د جوړیږي نو زما په خیال باندې امریکا به هم سره بیا دغه نمبري انکار باندې کې دینا چې هغه د افغانستان خپل فوجونه مکمل تور باندې دغه انخلاو شي نو زما په خلک دې مدریو سيزونه باندې د پاکستان او امریکای مفادات یو ځای دي خو فل حال د امریکای په انتظامیه کې خاص کار دغه فوج چې کوم دی هغه ډیر اثر رسوخ لري هغه زما خیال دې شي په فرق فل حال تیار نه دی هغه به دا کال چې کوم دی او صبح سي تر جولای پورې خو انخلاب کیږي دا مخصوص دغه هم د فوج وی چې ډېر معمولی پکار دا سیاسي قیادت چې ډېر زیات پکار دی خو دا کال اخر ته چې کله قیادت بدل شي امریکای وزیر دفاع هم ما خالف د کال اخر ته لوي تاسو به جن پټریس چې کوم دی هغه به وي او یو نوی دغه راشي د قیادت مخامخ راشي کاغه فوجي قیادت ته او هغه سیاسي چې کوم قیادت ته دغه سرحد بدل د ښه لخه په مخامخ کیږي ما په خیال باندې بیا په امریکا په پالیسي کې ولا چک راځي فل ها دغه ما ته نخ کاری دی باندې بش په ګومه شته ما خیال دی لګي او د دینه مخ کې چې کوم د کابل ته دوره شوی د پاکستان د دلې یو دروش وا چې کومه کې پر شپږ پر کې نه شو ځا په کوم شاملو نو زما په خیال باندې هغه افغانان مخ کې ته قائلې چې پاکستان په کیسه سره مدد کولی شي چې یو مذاکراتي حل د دې مسلې رو باسي او کارل صاحب هم امریکای نه صدا سره خوشاله نه دي هم دې ته ګوري چې امریکا اعتباري نه دي چې دا دې سکول وایي په مخ کې د سره وکړو کې زما خیال هم ګوري چې پاکستان بغیر دې مسلې حل نه راوځي نو ما په خیال دا یو څو سیمې لري چې دې باندې امریکا او پاکستان متفق دي
سم بریګیډیر صاحب تاسو په لاین اوسه ایاس خان زخم زده پښتنه کوم ایاس خان تاسو به څه ویل غواړئ
بل زه په دې کې د اضافه کول غواړم چې لکه چې محترم خبر وکړم دغه ساده چې دوی په عمومي په لویو خبرو په لویو ټکو دوی دی وبل سره موافق دي دوی غواړي چې په دې سیمه کې دواړه هوادونه او د سیمه هوادونه غواړي چې په دې سیمه کې امن وي او په دې سیمه کې پرمختګ وشي او عمده خبرې چې یو خم مستقل یا آزاد افغانستان وي چې په خپل خپل ولاړی او چاته تهدید یا خطر نه پیښوي خو د دې ټولې مسلې ستونزې په جزئیاتو کې دي یعنی څوک به په کابل باندې حکومت کوي په راتلونکي وخت کې د افغانستان فوج به سره کم یو فوج وي آیا دا به داسې فوج وي چې و ډیره نېشنلستي مفکوره ولري لکه په خوا چې د افغانستان فوج او د افغانستان حکومتونو لرله هم کمیونستانو هم شاهي رژیم او هم د داوود خان حکومت او یا به د اسلامي مفکوره ولري لکه د طالبانو مفکوره او د نور نړیوالو سازمانونو اسلامي سازمانونو ته لار برابر کی او یو لوی خبره چې موږ اول اشاره وکړه هغه په دې ټوله خبره کې د هند رول دی هند د دې سیمه یو لوی قوت دی هند تر اوسه پورې دې تغاړه نه دی شي چې لکه چې پاکستان د امریکا څخه او د غرب د نورو مخپلو متحدینو څخه په وار وار غوښتل دي چې هند ګواکې دې ته حاضر شي چې د کشمیر لانجه ختم کړي یا هند او پاکستان یو دایمي سولې ته ورسیږي نو دا هم هغه خبره ده چې امریکایانو د هند سره خپل منځي روابط ډیر ښه کړی دي خو هند تر اوسه پورې دې ته نه دی اماده کړی چې ګواکې د پاکستان سره ټولې مسلې حل کړي او په دې کې به د هند دریز مونږ راوخلو هغه دا وایي چې د هند او د پاکستان ترمن مسلې چې هغه د دوی د دواړو ترمن دي په دې کې باید نړیواله مداخله و نه شي او د دې ترڅنګ یو مهم ټکی دا دی چې سره لدی چې کرزی په امریکایانو د امریکایانو سره او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی اوس خوشاله نه دی او افغانان په عمومي توګه از په افغانستان کې څومره خبرې د خلکو سره خبرې کوم افغانان هم غواړي چې ګواکې د دې زینا بهرني ځواکونه ووزی او د ملکی تلفات هم کم شي خو لدی سره سره دوی اوس هم په دې فکر دي چې هم نړیوالو د دوی د خپلواکۍ تضمین په یو ډول ورکړی دی او دوی دا هم غواړي چې پاکستان داسې ګامونه پورته کړي دوی د دې څخه ډیر راضي دي چې په تیرونه کې پاکستانانو دوی ته کوم وړاندیزونه یا خبره وکړي خو دوی غواړي چې پاکستان عملی ګامونه پورته کړي لکه فرضاً پاکستان د طالبانو هغه مشران چې په اوسنی وخت کې نیولې دي افغاني طالبانو مشران هغه خلاص کړي چې هغه لدارې د کابل حکومت وکول شي طالبانو سره د سولې خبرې پرمختګ وکړي
یعنی بریګیډیر صاحب ایاز خان هم په دې ورسته کې هم دغه خبره وکړه تاسو هم لمخه وکړه چې امریکا یا پاکستان هم په دې کې کېدای شي ګټه ولري چې د افغانستان په دې سیاسي یا د قوت په دې چوکاټ کې طالبم دغه ولري ولی پاکستان دومره لیواله دی چې و غواړي چې د افغانستان طالبان چې دی هغه د افغانستان د حکومت یا د پاور کوریډور یو برخه جوړ شي ولی نور تر څوک نه
دې وایي چې کوم باندې هغه خو دا چې ټول تاریخ چې تاسو د افغانستان وګورئ کله چې پاکستان هم تقسیم شو پاکستان د دې کې راغلی دی نو هغه یو افغانستان رښتا تعلقات چې کوم دي نو هغه داسې چې ډېر خوشگوار نو او هند سره چې کوم دی نو یو ډېر داسې خوشگوار او نږدې تعلقات راغلي. بغیر د طالب د حکومت نه طالب حکومت کې پاکستان چې کوم دی نو هغه دې ته کتل چې هغه هند سره چې کوم دی نو بالکل تعلقات نه وو. دا زما ذاتی رائے کو تاسو واخلی نو دا خو پاکستان زما خیال چې کوم طالب ته چې کله حکومت واغشته د دې پاکستان چې کوم هغې ته دغه ورکول اډوایس ورته ورکو مشورې چې کوم ورته ورکول زما ښه ده غلط او هغه یعنې چې کوم آیسولیشن کې مونږ ساتل غوښتل ځکه چې هغې زمونږ هند سره چې کوم دینه تعلقات یې نه غوښتل. نو پاکستان دغه مخکې چې کوم پالیسي اختیار کړې وي هغې کې هغه د افغانستان په داخلي معاملاتو کې مداخلت وکړه. چې مداخلت وکړو نو یو قوت خوشحاله شو باقي لس قوتونه چې کوم دی نو هلته دغه خفه شو په افغانستان کې. دا یو غلطه پالیسي وه. جهاد کې چې کوم ګوندونه او کوم ډلې وې هغه چې پاکستان نو په کار چې هغه اخی اخیستې وې او پرې جنډې چې کوم دی نو په افغانستان کې تولې اوس پاکستان د هرې پالیسۍ په وجه باندې هغه دې ته ګوري چې زما صرف دوست چې کوم پاتې یا که دوست مکمل نه وي یعنی یو نرم ګوشه زما رخته لري نو هغه طالب دی ځکه چې طالب سره هم پاکستان چې کوم دی نو 9/11 نه پس څه ډېره وفا ونه کړه او یکدم یې خپله پالیسي بدله کړه. هغې باندې طالب زما خیال یو خفګان خو لري خو بیا هم دغه د پاکستان نه بغیر رغېدل نه کېږي او دا څومره مزاحمت کېږي هغه دغې سرکرده چې کوم رهنما دي دا پاکستان ته تګ راتګ کوي نو دغه وجه باندې پاکستان دې ته ګوري چې کېدی شي دا په افغانستان کې په حکومت کې موجود وي نو هغې به د هند اثر رسوخ کم نه کم ساتي او پاکستان به چې کوم دی نو دا اثر ختم نه محسوسوي.
ښه بریګیډیر صاحب اخیری پوښتنه د همدغه د بریګیډیر صاحب چې یعنی تاسو چې کوم خبره وکړه چې د افغانستان په اړه باندې د پاکستان کم یو اپروچ یو سوچ یو فکر یو آیا دغه سوچ دغه فکر دغه لس کالې د ترګریز جګړې د لوی ځواک افغانستان تراتلل او په پاکستان کې زنن طالبانایزیشن کېدل په افغانستان کې یو بل بڼه خپلول آیا د پاکستان اوس هم هغه زوړ اپروچ دی کله داسې نرمي د افغانستان په اړه په خپل سوچ کې راوړي چې نه پاکستان چې دی هغه به د هند په حواله باندې افغانستان سنټر کې یا ځینې داسې شان دي چې پاکستان کی چې کوم فوجي قوتونه دي یا سیاسي قوتونه دي غوای چې نه نور د افغانستان په اړه باندې پکار دی پالیسی زړې ته تغیر یا تبدیلی یا بدلون ورکړي.
نو زما په خیال باندې د پاکستان پالیسو کې ډېر خامیانې دي خاص کر د شورایانو د مداخلت وروسته چې کوم پاکستان پالیسي اختیار کړې وه هغه ډېر خامیانې وې. پاکستان په افغانستان کې خپل ډېر دښمنان پیدا کړل او ډېر سخت شدید ترین مخالفت دی د پاکستان افغانستان د بعضې حلقو کې. نو دغه د پاکستان په ګټه باندې نه ده او هغې داسې چل کوي چې هغې به دا ګوري چې کله پاکستان ته خپل دښمن په طور باندې ورته ګوري نو هغې به هند سره روابط چې کوم دی نو هغه مضبوطوي. نو زما په خیال باندې دغه پالیسۍ په دغه باندې چې پاکستان کمه کړې وه دغه اور چې افغانستان کې تمو هغه اوس پاکستان یې مکمل طور باندې خپل ځان باندې راوستل پاکستان کې هغه اور هغه څه کور دی لکه څنګه چې په افغانستان کې دی او د پاکستان معیشت بالکل د تبایا په کناره باندې ولاړ دی. نو زما په خیال باندې فوج اوس دې ته ګولې په تاسو جنرال اشفاق پر اسلامي په ګوادر کې تر په خیر یو ورځ مخکې تاسو اورېدلې دغه دغه تاسو اشاره کړې وه چې معیشت چې کوم دی نو هغه ډېر ضرور دی فوجي طور باندې کوم ډېر مضبوط یو. نو د دې فایده نه کېږي د شوروي هغه سال ورکه کې شوروي فوج چې کوم نو هغه ډېر مضبوط یو خو هغه دننه نه کمزور یو خطه او دغه دننه فزاد چې کوم نو هغه په وجه باندې هغه ملک سیزه له فیشل ټوکړې شو. نو زما په خیال باندې پاکستان فوج سره اوس دا خیال چې کوم دی راغلی دی چې څنګه څه طریقې سره دا جنگ چې کوم دی نو دا یو پای ته ورسی او دا کوم عدم استحکام چې په افغانستان کې دا ختم شي دغه پاکستان چې کوم دی نو هم پاکستان د هم استحکام راشي. نو زما په خیال باندې څه تبدیلی راغلی دی او دا کابل ته تک چې کوم دی او کارزی صاحب سره خبرو اترو کم کیږي او مذاکرات راسته چې کوم دی نو پاکستان نو مسله راولي زما خیال دا یو مثبت سوچ دی.
بریګیډیر صاحب ستاسو ډیره مننه تاسو په دې بحث کې برخه راخسر واخیستله ډیره مننه کوم شو وخت ورته غواړم شروز درته غواړم ډیره مننه تخته پامه. خدای په امان. احسان لکه څنګه چې برګیډر سات صاحب خبر وکړه هغه دا چې یعنی ستاسو په خیال باندې دغه ډیر مثبت تصویر ورکړی چې پاکستان سوچ کې بدلون راغلی دی د افغانستان په اړه باندې، یا سم داسې ډیر پوزیټیو په مثبت آیا تصویر هم دومره مثبت دی؟
بلې، دا خو په انګلیسي کې لکه یو متل دی چې وایي چې د شوروا خوند په خوراک کې دی. نو دا د پاکستان عملی ګامونو پورې ده چې دوی په راتلونکي کې څنګه عملی ګامونه پورته کوي، تر څو پورې چې د یو جورنالیسټ په صفت سړی قضاوت کولای شي او د خلکو سره خبرې چې مونږ اورو وینو ولولو او سفرونه سړی کوي، پاغه کې دا واقعي ده چې پاکستان کې هر سړی په دې اوس پوه شوې دی چې پاکستان سم خواته نه دی روان. او په دې کې یو مهم پرمختګ چې مالی دلی دی هغه دا دی چې د پاکستان پوځیان، د پاکستان سیاسي خلک او د دفاعي چارو کارپوهان هغه دا فکر کوي چې په پاکستان کې لوی ستونزه، لوی خطر د بهر څخه نه دی. یعنی دا امکان اوس په پاکستان کې نشته چې ګوا کې هند براشي او پاکستان د خدای مکړه ضرر به ورته ورسی، یا پاکستان تبل کوم گاونډي هیواد دوه داسې خطر پیښ کړي. دوی په پاکستان کې دنه خپل مسلې دي، لکه فرزند بلوچستان مسله، په پاکستان کې د مختلفو اسلامي ډلو د حکومت په خلاف د دوی خوځښت او د دوی عملیات، او د دې د پاره او بیا د پاکستان د آبادی زیاتوالی، پاکستان کې اقتصاد ډیر خراب دی، پاکستان کې د بجلی او د انرژي یو لوی بحران دی، همدغه سي د بیروزګاری یو ډیر عظیم بحران دی. نو د دې ټولو خبرو په نظر کې نیولو سره د پاکستان هر مشر چې خيار وي او فکر کوي د راتلونکي لپاره هغه باید په دې پوي وي چې د څنګه خو پدې کې لوی خبره اوس هم ده چې په جزئیاتو ده. آیا دوی پاکستان ته تیار دی چې اول په خپل ملک دننه پاکستان دیموکراسي ومني، او په واقعیت کې دیموکراسي ومني چې دیموکراسي دا معنی چې د پاکستان ټول ادارې به هغه کار چې دوی په اساسي قانون یا په آئین کې لیکل شوی دی هغه تر سره کوي، او بیا واکن پاکستان داسې غواړي چې خپل ټول گاونډیانو سره په سوله کې ژوند کول غواړي، او د دې سره آیا پاکستان داسې یو هیواد ځان جوړول غواړي چې هغه د خپل ملک د داخلي ستونزو د حل کولو پر ځای د نړۍ په ستونزو په هوارولو کې، لکه چې د اسلام مفکوره ده چې دوی غواړي چې موږ د اسلامي نړۍ یو ډیر قوي هیواد یو، هغه دی او کوم موډل موږ خبرو کو آیا پاکستان ترکیه جوړېدل غواړي، یا پاکستان سومالیا، یا افغانستان د نویم کلونو افغانستان، یا داسې نور ناکام هیوادونو په صف کې ځان درول غواړي. او د دې تر یو لوی د پاکستان لپاره د خوشبختۍ خبره دا ده چې په افغانستان کې سره سره چې پاکستان لپاره ډېر ستونزې شته، د پاکستان لپاره ډېر روښانه راتلونکی هم شته.
یعنی هغه څنګه
هغه داسې چې
پاکستان ایاس خان بښنه غواړم د غم زمو سر د ټلیفون په لاين باندې د شوکت خټک، شوکت خټک تاسو ته هر کله وایم هو کله ژ وخت ټلیفون باندې را سره وسی، نو ایاس خان بخپله خبره پای ته ورسی شه. تاسو لکه څنګه
په لنډو ټکو کې دا چې فرزن پاکستان او افغانستان ډیر داسې خلک لري چې دوی یو ژبه وي، پاکستان او افغانستان د تجارت لپاره کولای شي، د افغانستان حکومت په وار وار ویل دي چې مونږ د آسیا په مینس کې یو ځمکنی پل جوړول غواړو، د اقتصاد پل چې د سنترال ایشیا څخه خلک هند ته ولاړ شي د پاکستان او افغانستان لارې، همدغه د نالو د ګازو نلیکې دي یا ګیس پایپ لاینز، همدغه سي نور ډېر لوی اقتصادي پروژې دلته شته. افغانستان او پاکستان کې مونږ وینو چې د نړۍ په کچه ډېر لوی د معدنیاتو ذخیرې دي، لکه په بلوچستان سیمه کې د ریکوډیک سیمه چې البته د نړۍ په سطح د سرو زرو یو لوی ذخیره ده، همدغه سي په افغانستان کې د یو ټریلیون ډالرو چې دا به د دې سیمه د نسلونو لپاره کفایت وکړي دومره ذخیره موجوده. خو په دې سیمه کې اول امنیت او د پخوانیو مفکورونه، خصوصا د پخوانیو فوجي مفکورونه طبيعه کتنه پکار ده
ډیره مننه ایاز خان تاسو په دې بحث کې د برخه خستلو تاسو ته شروز غواړو ډیره ډیره مننه شوکت خټک د ټلیفون په لیکه باندې د درنو اوریدونکو دلته باید یادونه وکمه چې زموږ د مشال تورنلا لاندې د بحث دی دا د امریکا د فوج د مشر جنرال مایک مولن او پاکستان او افغانستان ته سفر دی او پاکستان ته نن سفر کړی تر دې وړاندې لمسره د پېښور ځخه بریګیډیر سادو او دلته په پراګ کې لمسره ایاز خان چې دواړه د سیمې کارپوهان دي هم دغه بحث مخته غزو او ګورو چې خپل په افغانستان کې او بیا په پاکستان کې په قبایلی علاقو کې آیا د پاکستان او د امریکا ترمنځ غاړي کې د افغانستان ترمنځ غاړي کې څنګه خلک ورته ګوري او څنګه د غېدی نو شوکت خټک چې دی هغه د قبایلی سیمو پاړه باندې زیاتره ریپورتینګ کړی دی زیات خلکو سره ناستې پاسې ده شوکت خټک تاسو سره توی کسم په لوی تصویر باندې موږ بحث دلته وسو خپل خپل نظرونه ورکو کارپوهان خپل په قبایلی علاقو کې د نه کال یا د اته کال یا لس کال څومره وخت تیر شوی دی له 2002 راهیسې یعنی نن په 2012 کې د خلکو سوچ فکر د ټول جنگ پاړه باندې یعنی نتیجګری څه کیږي
ډیر مهمه تپوستاسو کو زما دا خیال دی چې په 2002 کې خلک چې کله دلته کې فوج رالو قبایلی سیمو ته نو هغه نه مخکې چې سهمو حالات سه د پورې امنو ډیر قبایلم داسې دي چې هغه وایي چې د لس کال دی منځ لاشي موږ د 2002 ته ورسې نو دام زمونږ د پر کافی دی کم از کم موږ ته امن هلته موجود وو خو اوس په سیمه کې موجود ده دی چې یو نیم لاک پورې فوج موجود دی موجود ده دی چې دلته کې عملیات هم وشول خو په سیمه کې د وزیرستان لخوا ونیسه د بجوړه پورې امن نشته امن کدی هم چرته هغه د قبرستان امن دی سیلا کې داسې دی چې هلته کې حکومت دا اوس داوی کوي چې هلته امن دی خو امن د نشوالي برابر دی په پوره قبایلی سیمه کې تاسو سوال وکړو چې د امریکې او د پاکستان خپل منځ کې چې کومې اړیکې دي هغه په بابت کزو ګورم د امریکې لخوا په جنوبي وزیرستان کې او قبایلو په نورو سیمو کې ډیر د تراکې او د سیمې د سوکالې لپاره ګامونه پورته شوي دي او ډیر غټي غټي منصوبې هم روان دي خو بلخوا کومو ګورو دا سخکاری چې په قبایلی سیمو کې د امریکې چې څونه عملیات روان دي کاغه د ډرون حملو په شکل کې دي کاغه د هغه خپل تګ راتګ دی بغي په شکل کې دي هغه ته د پاکستان فوج د پاکستان اسټابلیشمنت یا د هغه ملګری یا د هغه همکار خلک چې دي هغه ورته په نظر نه ګوري هم دغه وجه ده چې په قبایلی سیمو کې هم داسې خلک شته داسې د همکار شته چې هغه د امریکې د ډرون حملو ته امریکې د سونه عملیات دلته کې روان دي هغه ته په خن نظر نه ګوري او ډیر خلک چې کوم روشن فکر خلک دي هغه دی وخت کې ډیر زیات د تشويش سره د فکر سره هم مخامخ دي هغه دا وینا کوي چې کله تعلقات دې په
یعنی شوکت خټک سب کې زه په بل شکل کې دې سوال پوښتنه وکم آیا د ترګری په ځ جګړه د امریکا او د پاکستان اړي کې په افغانستان کې د امریکا شتوالي د حق پاړه باندې آیا د قبایلی سیمو خلک چې د دې ترګری نیخ پنی غشکار دی آیا دوی اوس هم کنفیوز دي کنا کنفیوز نه دي
زما د خیال دي چې زیاتره پښتانه هم د دې جنگ په اړه کنفیوز دي هیڅ شک نشته کاغه د قبایلی سیمو دي کاغه د پښتونخوا خلک دي
یعنی کنفیوز په کومه معنا دي یعنی څنګه کنفیوز دي
کنفیوز ده دي چې په قبایلی سیمو کې نن د پاکستان لخوا چې کوم عملیات روان دي په غیر خلکو اطمینان نشته کاغه قبایل هم دي کاغه د پښتونخوا خلک دي بلخوا حکومت د ترکه او د سوکالې دوي کوي چې په دغه سیمه کې به مونږ د امن او دغه نفس چې د سوکالې کارونه کوو داسې سیمه شته چې امن هم راغلی دی خو د سوکالې غشانې کارونه نه دي شروع شوي چې څه خلک تملاري بلخوا د پاکستان حکومت سوسو زله په قبایلی سیمو کې د ریفارمز یا د اصلاحاتو په نامه اعلانونه وکړ خو تر اوسه پورې دغه شی نه دی شوی نو یو خو طرف ته خو پاکستان حکومت په اړه د پاکستان حکومت یا د هغې ادارو کم کردار دی هغې په اړه چې دی خلک ډیر سخت زبدا وایم چې د تشویش یا د بد اطمینان یا د بی اطمینانۍ ښکار دی. بل خوا چې کوم اړیکې د پاکستان او د امریکې دی په افغانستان کې چې کوم عملیات روان دي هغې په اړه هم خلک ډیر داسې روشن فکره خلک یا زبدا وایم چې پوهان چې دي هغه هغې ته هم په شک په نظر ګوري ځکه چې داسې څه ګروپونه تنظیمونه اوس هم په قبایلي سیمو کې موجود دي چې په هغې دا شک کېږي هغې په اړه دا وینا کېږي چې هغې په افغانستان کې د امریکا پر ضد کارونه کوي ګامونه پورته کوي. نو که دا یو طرف ته پاکستان او امریکا د تعلقاتو ډنډوره غږوي نو بل طرف ته د یو بل پر ضد چې کوم ګامونه دی پورته کوي نو هغه یقینا د خلکو په سوچونو کې ذهنونو کې فکر او اندېښنه چې دی هغې سره څرګندېږي. زه به ذکر وکړم دې نه مخکې ناټو د پاکستان فوج په پوستو باندې بریدونه کړي وو او همدغه رنګ چې ما څنګه خبره وکړه چې دا الزامونه هم ورسره لګي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د تروریستانو یا داسې تنظیمونو سره تړاو لري چې هغه د امریکې پر ضد ګامونه پورته کوي هغې پر ضد عملیات کوي. نو یو طرف ته د تعلقات د ښو تعلقاتو ډنډوره او بل طرف ته چې دی د یو بل پر ضد ګامونه یقینا د دې سیمې د خلکو لپاره د پریشانۍ او د تشویش باعث دي.
یعنی که په بل معنی کې داسې ورته وګورو چې خپله د قبایلي سیمو خلکو سره که تاسو ناستې پاسې کړې وي هغه په سیمینارونو کې وي ناستې پاسې وي خامخا لیدل کېږي دوی یعنی د دې مسلې حل یو خواغه دي چې امریکا به راباسي نړۍ به راباسي پاکستان به راباسي خپل د دوی یعنی د ته اپروچ څه دي چې د مسلې حل په اخر پسې کیدی
مختلف سوچونه دی وخت کې په قبایلو کې هم موجود دي او کوم کارپوهان چې دي د قبایلي سیمو هغه هم مختلف قسمت تجویزونه او مختلف سوچونه مخې ته راولي خو زه به دا وایم چې واضح سوچ یا واضح فکر یا واضح تجویز چې دی تر اوسه هم د چا سره نشته. ډېر خلک دا وینا کوي چې په کار داري چې کوم طالب کوم جنګیالی په دې سیمه کې دی هغې د منځه یوزي یو مرګه دې لاړ شي هغې خلاف دې ښه ګامونه ښه عملیات وشي او هغې نه پس چې دی حکومت د امن او د سوکالۍ کارونه وکړي نو بیا به دلته په دې سیمه کې امن راشي. خو ډېر خلک چا چې کوم مذهبي ګوندونو خلک دي یا د هغې سره تړاو یا د هغې د فکر حمایتي خلک دي هغې دا وایي چې امریکا چې تر څو په دې سیمه کې موجوده وي نو هغې پورې به په قبایلي سیمو کې هم امن را نه شي بلکې اوس به زه دا وایم چې عوامي نېشنل ګوند یا نور داسې کوم پرست جماعتونه چې دي هغې هم کله نه کله همدغه رنګ اشارې ورکوي او هغې هم دا وایي چې یاره د امریکې موجودیت په سیمه کې په قبایلي سیمو او په پاکستان کې د بدامنۍ یو بنیادی وجه ده. خو که موږ وګورو چې امریکا خو نورو ډېرو ملکونو کې هم موجوده ده خو هلته بدامنۍ نشته نو امریکې راتګ یقینا چې دی یو وجه خو به ضرور وي خو کل وجه د دې نه ده بلکې په کار دا دی چې په سیمه کې کم ترهګر تنظیمونه دي یا چې چا امن د منځه وړی دی د هغو خلکو خلاف د پاکستان یو واضح ستراتیژي مخې ته راشي او کم د امریکې یا نورو حکومتونو لخوا چې کومه وینا کېږي چې پاکستان تر اوسه پورې یو واضح ستراتیژي نشته په دې کې ډېر هغه پورې حقیقت دی پاکستان دلته کې د فایر فایټنګ یا زه به ورته دا وایم چې څنګه فایر برګیډ ول اور ولګي او هغې اور منډه کې اور مړ کړي همدغه رنګ کار یې تر اوسه پورې کړی دی خو کاونټر انسرجنسي یا د دهشتګردۍ پر ضد چې کومه یو ستراتیژي یو پالیسي وه یو واضحه پالیسي اختیار کول په کار دي نو کله چې دا واضحه پالیسي اختیار شي نو سپین او تور به چې دی بیل شي او هله به د هغې خلاف چې دی یو واضح عملیات هم وشي او هغه وخت کې زما خیال دی چې ممکنه ده چې دلته به د امن د پراسنه څه کار وشي.
یعنی یو بل شوکت خټک صاحب لکه څنګه چې یو خو سمدستي د ترګرۍ مخه نیول دي په سیمه کې خصوصا په پاکستان کې او په قبایلي علاقو کې او یو بیا داسې دی چې اوږدمهاله یو داسې پلان یا منصوبه لرل دي چې هغه ټولنه د دې قابله کې چې هلته د ترګرۍ یا د اسلام په نامه باندې د خلکو ځان ناوړه کار اخیستل هغه ډیر زیات وده نو عمومي نو ریاست آیا دا ذمہواری پر کوي چې هلته ځینې داسې کارونه داسې پروژې داسې پروګرامونه پایل کی چې هلته د اسلام په چوکاټ کې یو پر امنه قبایلی ټولنه یا پښتون ټولنه یا پاکستان ټولنه رامنځته دي داسې یو بل پلان باندې کار روان دی؟
کمونگو گورو زبد سوات مثال ورک ما سنگی چی در کانٹر انسرجنسی سٹریٹیجیز پوہان چی کم دو یا دری فیزز بیانی آوائی چی کل چی فوج یو سیمی تلاڈ چی نو داغی عملیات نا پس اغا سیمی اونی چی نو دا کمیابی نا دا پکار دادی چی اغا سیمی زانسا یو دو دری کالا پوری او ساتی التا بیا د امن او د ترقې کارونه شروع شي خلک چې دی د هغوی اطمینان او هغوی ترس چې دی بلډ اپ شي د هغې نه پس چې دی بیا دا امکان کیدلی شي چې تخاګر یا دهشتګرد یا چې څو نمونه ورکړو موږ هغه خلک بیا هغه ټولنې ته میسر را نه شي او ټولنه کې به امن او سوکالي را شي. په سوات کې سهده پورې حکومت همدغه د دهشتګردۍ پر ضد چې کومه ستراتیجي ده په دې خو لږ ډېر عمل کړی دی خو په قبایلي سیمو کې د بده مرغه داسې څه پروسه په مخه نه راځي چې کوم سیمې دي فوج دي او خو نیسي خو هغه نه ځان سره ساتي او نه هلته د ترقې او د سوکالۍ څه ګامونه موږ ولیدل او نه د ریفارم څه خبره روانه ده او نه څه داسې پروسه دې وخت کې په دغه سیمو کې موجودیت لري چې هغې په اړه موږ دا ګمان وکړو موږ دا خوشبینی ظاهره کړو چې په روان وخت کې به په دغه سیمو کې بیا یو امن راشي او خلک به چې بیا خوشحاله ژوند تیر کړي. داغه پروسه د بده مرغه په دغه سیمه کې نشته. په سوات یا ورسره د ملاکن ډیویژن شاید هغې دا وجوهات هم کېدای شي چې هلته کې سیاسي حکومت خپل رول لري او هلته سیاسي ګوندونه خپل رول لري نو د دې له وجې هلته خو دغه قسم ته یو پروسه هم موجوده ده یو کار هم روان دی او ډېر حد پورې د خلکو پرې اطمینان هم دی
یعنی
خو له بده مرغه په قبایلي سیمو کې دا شی نشته.
یعنی تاسو څه فکر کوئ یعنی که په قبایلي سیمو کې سیاسي حلې ځلې وي هلته یو ډیموکریسي ته لار پرانستل سي او خلک پر ډیموکریسي چې کوم ویلیوز دي یا چې کوم انډیپندنت میډیا د آزاد میډیا دا ټول قبایلي سیمو ته وغځول سي نو بیا داسې امکان شته چې ځینې سیاسي ګوندونه دغه پړه په غاړه ولري چې هلته هم هغه سي کونټر انسرجنسي وکړي لکه په سوات کې؟
یقینا چې کوم سيزونو ذکر تاسو وکړو لکه ډیموکراسي سیاسي هلې ځلې یا آزاد میډیا یقینا په یو ټولنه باندې همددې ټولو ډېر ښه اغېز راتللی شي که ښه توګه سره دوی ته دا اجازه ملو شي چې په قبایلي سیمو کې دې کار وکړي. هم زما دا هم سوچ ته فکر دی چې سیاسي ګوندونه چې کوم په قبایلي سیمو کې خپل تړاو لري سټیکس لري یا جرړي دي هغوی به هم دا غواړي چې په دې سیمه کې د امن راشي او امن لپاره به دی نه صرف په حکومت په فوج یا په نورو ادارو فشار هم راولي. خو له بده مرغه دوه کاله مخکې د پاکستان رئیس پاکستان مشر صدر زرداری یو اعلان کړو خو د پارلیمنت غړي د قبایلي سیمو غړي دا وایي چې دی لا اوس د پاکستان استخباراتي ادارې یا د پاکستان فوج دا اجازه نه ورکوي چې په دغو سیمو کې د سیاسي اصلاحات وشي او خلکو ته دا سیاسي حقوق ورکړی شي. نو همدغه وجه ده چې په دې نږدو کال دوه کې خدا شي نه ښکاري خو که په دغه سیمه کې فوج خپل عملیات کم کړي خپل چې کومې هلې ځلې روانې کړې دي دا کمې شي نو بیا د دې نه پس موږ دا امکان او دا سوچ لرو چې کېدای شي چې سیاسي حکومت چې کوم موجود دی او دې نه علاوه گورنر د خیبر پختونخوا هغې هم دا بار بار وایي چې زه به کوشش بزما دا وي کار بزما دا وي چې په قبایلي سیمو کې سیاسي اصلاحاتو کار روان کړم. نو که سیاسي ګوندونو ته اجازت ملو شي او
یعنی شوکت خټک تاسو د مسعود کوثر خبره وکړه چې د گورنر دی سوپښتونخوا او قبایلی سیمې هم له ده سر دي تر دې لمخه اویس احمد غنی اوس دغه پاړه باندې فکر کېدی چې دی د پاکستان استبلیشمنت ته ډېر نږدې دی او یو سیاسي سابقه هم نه لري. خو مسعود کوثر تر کومه حده پورې موږ پېژنو هغه یو ډېره سیاسي سابقه لري یو جدوجهد لري جیلونو لتللی دی وکلا تحریک کې تللی دی او د دې ترڅنګ په پیپلز پارټي کې مخکې سینیټر بیا سپیکر دا پاتې سوی دی. نو آیا تاسو دا څه وخت کې داسې فرق وینئ چې د اویس احمد غنی او د مسعود کوثر ترمنځ فرق شته؟
ګوره که د اویس احمد غنی ذکر تاسو کو زم تاسو سره اتفاق لرم چې یو داسې گورنر و چې همیشه د اسټابلیشمنت سوچ مخې ته راوړې او د خلکو سوچ مخې ته نه راوړې. او هغه چې دی داسې یو گورنر و چې هغه هر ورځ د ایف سی آر قانون حمایت کړی و. همدا به وي چې په دغې قبایلي سیمو کې ایف سی آر کې دی او یو واحد قانون دی چې هغه چلېدل پکار دي. په دې کې تبدیلی په دې کې ریفارمز یا ایف سی آر د ختمولو هغه سخت مخالف هم پاتې شوی دی. او که موږ وګورو د پیپلز پارټۍ نه صرف مسعود کوثر بلکې د پیپل پارټۍ شاته که موږ لاړ شو د دې ماضي که موږ وګورو د بوټو صاحب نواله تر د بېنظیر بوټو پورې یو واحد سیاسي جماعت پاتې شوی دی چې هغه همیشه په قبایلي سیمو کې د ریفارمز خبره کړې ده او ریفارمز راوستلو هم هلې ځلې هم کړې دي که بوټو صاحب و که هغې نه پس بېنظیر بوټو
یقینا
هغې دا سوچ لري. هغې دا خبره بارها کړې ده او چې کله ورسره مونږ ملاقاتونه شوي دي مرکیم شوي دي هغې دا وایي چې کوم سوچ د بوټو صاحب یا د بېنظیر بوټو د قبایلي سیمو دپاره هماغه سوچ هغه فکر به زه مخې ته وړمه. هغې همیشه د ریفارمز خبره کوي. هغې په ایف سی آر کې هم د ریفارمز خبره کوي نو ډېر په مثبت انداز هغې تر اوسه خو د قبایلي سیمو پورې خبره کړې خو عملي زه به دا ووایم چې تر اوسه پورې داسې ګامونه مخې ته هم دي راغلي. ډېر وخت هم نه دی وتلی یو میاشت به یې ووتې خو داسې عملي ګامونه تر اوسه پورې نه دي راغلي چې په قبایلي سیمو کې څه خاص بدلون مخې ته راغلی وي.
یعنی شوکت خټک صاحب ستاسو په دې بحث کې د برخې اخیستلو زه ډېره ډېره مننه کوم. تاسو ته شروز غواړم. ډېره مهرباني. خوشحاله اوسئ درنو اوریدونکو. تاسو د مشال ترنا لاندې بحث اوریدلې. د دې بحث موضوع د امریکا د فوج د مشر د افغانستان سفر او نن بیا پاکستان ته رسیدل. د دې سفر په تیرو کې د پاکستان او د امریکا ترمنځ په تیره د استخباراتي ادارې آی اس آی او سی آی ای ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې. هڅه کېږي چې دغه بیا ورغول شي دغه اړیکې. نو په دې بحث کې لمو سره بریګیډیر سات له پېښور ځخه دلته ایاز خان د افغانستان د چارو کارپو او دا ډول شوکت خټک چې د قبایلي سیمو باندې جورنل لري هر یو خپل نظر خپل معلومات دلته سره شریکو. زه عبدالحی کاکړ تاسو څخه اجازه غواړم خو د دې بحث سره تړلې د امن د سولې یو سندره ده تاسو دا واوري او ماته اجازه راکړي. د خدای په امان. Sure.